در استودیو است با داشته های این برنامه یک ساعته. با سلام آقای تکل، صبحتان بخیر.
ډیر زیاته مننه کوم مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه بجو د ازادۍ رادیو د خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، او له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د استونیا لوی څارنوالي وای د افغانستان په نوې کابینه کې کرنې وزارت ته کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری په هغه هیواد کې په څلور کاله بند محکوم شوی و. نور موضوعات او تر هر څړومبی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې حمید عثمان چمتو کړي.
ټاکل شوی چې نن به 15 کاندید وزیران ولیس جرګې ته معرفي شي. د استونیا قضایي چارواکي وایي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری په دې هیواد کې په څلور کاله بند محکوم شوی، او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې په ایران کې سلګونو خلکو د فرانسوي شارلی ابدو مجلې پر ضد مظاهره وکړي. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر د ملي وحدت د کابینې کاندید وزیران ولیس جرګې ته معرفي کړي. ویل شوی چې له 15 کاندید وزیرانو سربیره به د ملي امنیت او د افغانستان بانک رئیسان هم ولیس جرګې ته معرفي شي. که څه هم چې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي یو شمېر کاندید وزیران به د دوګونی تابعیت له امله ممکن رد شي. د استونیا قضایي چارواکي وایي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت څوکۍ ته کاندید محمد یعقوب حیدری په دې هیواد کې په څلور کاله بند محکوم شوی او د نیولو امر هم ورکړ شوی دی. د استونیا لوی څارنوالۍ ویلي محمد یعقوب حیدری د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې د مالی څخه د تیښتې په جرم په څلور کاله بند محکوم شوی او د دې هیواد سترې محکمې هم دا پریکړه تایید کړې ده. بلخوا د استونیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي په وړاندیز شوی افغان کابینه کې د ښاغلي حیدری شاملېدل د هیواد داغو خدمتونو په وړاندې چې په افغانستان کې کړې وکلکه څپېړه ده. ویل کېږي چې محمد یعقوب حیدری په نویې ملاسیزه کې استونیا ته تللی او هلته یې په مرموزه توګه د استونیا د یو شمېر سیاسي کړیو سره اړیکې ټینګې کړې وې. خپله حیدری په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې ادعا کړې چې د استونیا حکومت غواړي په دغه هیواد کې د ده ملکیتونه او پانګه لاندې کړي. نوموړي له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ده د حق په ترلاسه کولو کې د ورسره مرسته وکړي او د وزارت څوکۍ ته کاندیدی دی تعلیق کړي. د فراه ولایت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د میلیونونو ډالرو درغلیو په تور له دندو لرې شوي او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره ورپېژندل شوي دي. له فراه ولایت څخه د ازادۍ راډیو خبریال د یو شمېر چارواکو له خولې وایي چې د دې ولایت د سرپرست والي محمد عمر شیرزاد، امنیت قومندان، د ملي امنیت رئیس او د ګمرک د رئیس په شمول یو شمېر چارواکي پرون د ولسمشر اشرف غني په امر له دندو لرې شوي دي او لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د فراه د ولایتي شورا رئیس دا خبر تایید کړی ده او ټینګار کړی چې په دې اړه د ولسمشر فرمان زر تر زره عملي شي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو سرتیری د پوځي تجهیزاتو له کمۍ او زړښت څخه شکایت کوي. یو شمېر سرتیرو ازادۍ راډیو ته ویلي د مناسبو وسلو او تجهیزاتو نشتوالی د وسلوالو پر ضد جګړو کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د لوړېدو لوی سبب دی. د عصمت الله په نوم د ملي اردو یو سرتیری ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
دغه مشکلات لرو، بس دغه سلاله خوانه دغه سره ناکامه ده. عملیات چې کله لاړ شو بس سره بندېږي، ناکامه ده. بېخي سلا بېهیڅ پیشرفت نشو کولی.
په شمال کې د افغانستان د دفاع د وزارت د ځواکونو قماندان جنرال زلمی ویسا د سرتیرو د دې شکایت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل سره له دې چې د ملي اردو سرتیر د طالبانو په مقایسه په پرمختللو وسلو سنبال دي، خو بیا هم د هیواد د سرحدونو د ساتلو لپاره د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې پرمختللو او عصري وسلو ته جدي اړتیا ده. په کندز کې پرون د دې ولایت سوداګرو او صرافانو په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې په دې ولایت کې د سړي تختونو د پیښو مخه ونیسي. دوی وروسته له هغې د اعتراض په توګه راټول شول چې په دې ولایت کې یو سوداګر د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا وتختول شو. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي یو صراف چې سهار له لمانځه څخه کور ته روان و ناڅرګندو کسانو تختولی او د نوموړي زوی ټپي کړی دی. په دې اعتراضي غونډه کې راټول شوی سوداګر وویل د تختولو له ویرې بچیان ښوونځیو ته نشي تللی او خپله په ډاډه زړه نشي ګرځېدلی. د کندز والي محمد عمر صافي د سوداګرو خبرې تایید کړې او وویل چې یو شمېر د پولیسو چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او دوی هڅه کوي چې د کندز په امنیتي ادارو کې پاخه بدلونونه او د امنیت د ټینګښت لپاره کوټیلي ګامونه واخلي.
آزادی
دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. په ایران کې په سلګونو خلکو په پایتخت تهران کې د فرانسوي مجلې شارلی ابدو پر ضد مزاهدې وکړې او د دې مجلې لخوا د اسلام پیغمبر ته د منسوب کاریکاتور خپرول وغندل. مظاهره کوونکي چې ډیری مواصلانو د فرانسې سفارت ته نږدې مرګ پر فرانسه او صهیونیزم شعارونه ورکړل. یو شمېر مظاهره چیانو د فرانسې د سفارت د بندېدو غوښتنه هم کوله. د ایران حکومت په شارلی ابدو مجله د دوه توندلارو مسلمانانو برید غندلی دی، خو له دې برید وروسته د دې مجلې لخوا یو وار بیا د اسلام پیغمبر ته د منسوب کاریکاتور خپرول هم غندلی دی. د ترکیې پولیسو پرون په انقره کې د هغو مظاهره چیانو د خوارولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او اوبه شیندلو څخه کار واخیست چې د یو ارمني نژاد ترکی خبریال د وژنې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوله. هران دینګ چې ارمني ټبر ترکی خبریال و اته کاله مخکې د خپل کار دفتر ته نږدې په ډزو وژل شو. په استانبول کې هم په زرګونو کسانو پرون سوله ییز لاریون وکړ او د اته کاله پخوا هغې تېرې شوې پېښې یادیې تازه کړه چې ترکیې ته یې ټکان ورکړی و. 250 کلن هران دینګ د 2001 میلادي کال د جنوري په 19 نیټه وژل شوی و. دوګون ساماس په نوم یو ولس کلن زلمی د دې خبریال په وژلو اعتراف کړی چې په 2001 میلادي کال په 30 کاله باندې محکوم شو، خو دا موضوع وروسته لاغې په یوه رسوایي بدله شوه چې څرګنده شوه امنیتي ځواکونه د دې خبریال د وژلو له دسیسې خبر و، خو په مخنیوي کې یې پاتې راغلل. هران دینګ اوږده موده د ترکیې او ارمنستان ترمنځ د پخلاینې هڅې کړې وې. چارواکی وایي د دوشنبې په ورځ د یمن په پایتخت سنا کې د ولسمشر د ساتونکو او د شیعه حوثي ملیشو ترمنځ له څو ساعتونو پرله پسې نښتو وروسته اوربند ټینګ شوی دی. یاغي ملیشو د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د پوځ یوه اډه نیولې ده او دولتي تلویزیون هم تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی. ویل کېږي چې حوثي وسلوالو د موټرو پر هغه کاروان هم ډزې کړي چې د یمن صدراعظم پکې روان و. حوثي ملیشې له 2004 میلادي کال راهیسې راپورته شوي او هڅه کوي چې د سادا په نوم خپل شمالي ولایت ته لا ډېره خپلواکي ترلاسه کړي. د دې شیعه ملیشو منتقدان بیا دا د ایران د مذهبي رژیم نیابتي وسلوال ګڼي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. دوی د القاعده شبکې د له منځه وړلو هوډ کړی، خو د امریکا له متحده ایالاتو سره هم دښمني پالي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فریدریکا موغیر نوایي اروپایي ټولنه غواړي له یو شمېر اسلامي هیوادونو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې ائتلافونه رامنځته کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په 13 اونۍ کې په فرانسه کې له بریدونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د امنیتي ادارو په عملیاتو کې د ځینو کسانو له نیولو وروسته په اروپا کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دوشنبې په ورځ وویل اروپایي ټولنه په راتلونکو اونیو کې له یو شمېر مشخصو اسلامي هیوادونو سره د مشخصو پروژو د پیلولو نیت لري څو د تروریزم ضد مبارزه کې د همکاریو سطح لوړه کړي. فریدریکا موغونی د اسلامي هیوادونو په لړ کې چې اروپایي ټولنه ورسره ځانګړې همکاري پیلوي، ترکیه، مصر، یمن، الجیریا او د خلیج هیوادونه یاد کړل. نوموړی چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د تروریزم پر ضد د مبارزې د زیاتولو لپاره یو شمېر نورې پریکړې هم وکړې. په دې کې د تروریستي شبکو د تمویل مخنیوی او په اروپایي هیوادونو کې له میشتو عرب ژبو سره د تفاهم او خبرو اترو پراختیا شامل دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمون غږ له آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د استونیا لویه څارنوالي وایي د ملي وحدت د حکومت لخوا کرنې وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری په هغه هیواد کې په 4 کلونو زندان محکوم شوی. د استونیا لویه څارنوالي پرون آزادۍ رادیو ته په یو استولي لیک کې وویل چې د تالین سترې محکمې پر ښاغلي حیدری د 4 کلن زندان حکم تایید کړی او د نوموړي د نیولو لپاره نړیوال حکم هم ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی په یو راپور کې اوروي.
د استونیا لوی څارنوالي وای محمد یعقوب حیدری د 2011 میلادي کال د مارچ په دریمه د مالیه نه ورکولو او د دولت د باور ماتولو په خاطر په 4 کاله بند محکوم شو. د استونیا د لوی څارنوالي په وینا دغه حکم د تالین محکمه او د استونیا سترې محکمه هم تایید کړی دی. په هغه ایمیل کې چې د استونیا لوی څارنوالي د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې استولې، لیکل شوی ښاغلی حیدری د محکمې په اوله غونډه کې غوښتنه وکړه چې د لنډ وخت لپاره له استونیا ووځي. تر هغه وروسته بیا د محکمې هیڅ غونډې ته نه دی حاضر شوی. د ښاغلی حیدری د نیول کېدو نړیوال حکم جاری دی څو د حبس ټاکلې موده بشپړ کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه مشر دفتر وایي چې حکومت د کرهنې او مالداری وزارت ته پر کاندید محمد یعقوب حیدری په استونیا کې د مالیه د غلا او درغلۍ د تور په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت وایي کچېرې پر ښاغلي حیدری دغه تورونه ثابت سي د افغانستان په نوي کابینه کې به ځای ورنه کړي. په استونیا کې د سیاسي چارو څیړونکو احتلوبیا کس ازادي راډیو ته وایي د افغانستان په کابینه کې د محمد یعقوب حیدری شاملېدل به د استونیا خلکو او د استونیا حکومت ته د هغوی د خدمت په بدل کې یو کلکه څپېړوي.
made our peace with the idea that he might never be returned and he would never that he would
ذکر کوم چې موږ په یو ډول دا امکان منلای چې شایي هغه هیڅ کله هم استونیا ته وانستول شي څو د عدالت پر وړاندې ودرېږي. خو زما په فکر کې چې د وزیر په توګه تایید شي زما په باور د استونیا د حکومت پر مخ په وکړه کې سپېړوي. استونیا په افغانستان کې د ایساف او د نړیوال ائتلاف غړی هیواد چې د افغانستان له ثبات سره مرسته کوله. موږ که هم د اروپای کوچنی هیواد یو ډېر ات اسکر مو په افغانستان کې ورشل سول. احتو لوبیا کا زیاته کړ چې د استونیا لپاره د مسلې حساسیت پدې کې دی چې په افغانستان کې د تیرو څوکل نو شوی پرمختګ په دې ډول ترپښو لاندې سي چې په درغلیو او اداري فساد یو مجرم د کابینه غړیتوب ترلاسه کوي. د استونیا د سیاسي چړونکو په فکر په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د نړیوالو پر هڅو داسې پښې شو دل به د استونیا د خوابدی وړوي.
International coalition ISAF helping to stabilize Afghanistan.
دا شاغلی لوبیا کاس پوینه محمد یعقوب حیدری د نوی ملسیزه په کلونو کې استونیا ته تللی وو او هلته په مرموز ډول د حکومت له شمیر سیاسي کړیو سره نږدې روابط جوړ کړی وو. د استونیا عسکرو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ISAF تر قومندلاندې خدمت کاوه او لشته لږه نه عسکري په دې هیواد کې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ISAF تر قومندلاندې د خدمت پر مهال د استونیا لشت لږ دونوی عسكر زخمیان شوی دی.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې سلیم محمد اوبخې سلطان محمد سرور چمتو کړي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان د نوي کابینې په حقله مطالبه کې د ته ډیره پاملرنه کړې چې د کرنې او مالداری کاندید وزیر د مالی ورکولو ډډه کړي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وزارت د کاندیدولو په محل محمد یعقوب حیدری تورن نه و. د 25 کلن حیدری نوم د هغو کسانو په لیست کې دی چې د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دي. ورسپونه لیکي چې کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری په 2003 کال په استونیا کې د لوی مالی ورکولو څخه تښتېدلی دی. انډیپندنت زیاتوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد لمنځه وړلو او د داسې وزیرانو د غوره کولو ژمنه کړې چې د روابطو په ځای تخصص او تجربه ولري. ورسپونه په پای کې لیکي چې افغانستان تیر کال د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لیست کې څلرم وو په داسې حال کې چې تر هغه مخکې څو کلونو کې د دغه لیست په سر کې ځای درلوده. د بی سرحد خبریالانو خبرونې هم د افغانستان د نوې کابینې په حق یو مطلب خپور کړی. دغه خبرونه په نوې کابینه کې د بشري حقوقو او د ازادۍ د بیان د وشمیر مدافعانو د شمولیت هرکلی کوي. خبرونه لیکي چې د جمهور رئیس اشرف غنی د کار په سلو لومړیو ورځو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی سره سره هیله هم رامنځته شوې دي. به سرحد خبریالان د نجیبی ایوبی او آی سلطان خیری یادونه کوي چې هر یو په ترتیب د خزو د چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو ته کاندید شوې دي. د به سرحد خبریالانو خبرونه وایي د نجیبی ایوبی نوم د معلوماتو د سلو اتلو خزو په لیست کې دی او میرمن خیری شاعره او خبریاله ده. به سرحد خبریالان په خپل ریپورت کې وایي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله په مشرۍ د افغانستان د نوي حکومت لمړنۍ سل ورځې د بیان د ازادۍ په ډګر کې ډېر پرمختګونه لري. خو تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د انتخاباتي مبارزو د پیل سره خبریالانو ته ګواښونه شوي وو. به سرحد خبریالان وایي نه کسا خبریالان او وی بلاګ لیکونکي هغه مهال نیول سوي وو او په خبری رسنیو 55 بریدونه یا یې ګواښونه ورته سوي وو. 15 خبریالان تښتول سوي او د دوو بهرنیانو په شمول 4 کس نور خبریالان وژل سوي وو. بې سرحده خبریالان د افغانستان له نوي حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو اهمیت له پامه ونه غورځوي، څوک پرې نګدي چې دوی سره زور زیاتی وکړي او په تحقیقي موضوعاتو کې ورسره مرسته وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم د ونی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د لغت راټولونې په اړه یو بحث اوري. د غږ مجلې مرستیال د مجلې د چاپ او کلیواله ادبی ملګرو ټولنې پر فعالیت خبرې کوي. دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم شته. په پیل کې مسعود نیازی د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د استاد د مینوالو او فرهنګیانو په ګډون ولمانځل شو. غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی پیغامونه استول شوي و چې د استاد د آثارو په څېړنه او د ناچاپ آثارو په چاپې ټینګار کړی و. قلم ټولنې د تکړه لیکوال ګل رحیم نیازمند د ادبي هڅو قدرونه وکړه. تیر سه شنبه په کابل کې د قلم ټولنې لخوا د شمال تکړه لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم نیازمند د درناوي غونډه جوړه شوه چې لسګونه لیکوالو او شاعرانو برخه پکې اخیستې وه. د قلم ټولنې مشر محمد نواز حقیقت د پرانیستي په وینا کې وویل چې قلم ټولنه د خپل دند غني چې د هیواد د بیلابیلو سیمو او ژبو لیکوالان او شاعران وستایي او د هغوی قدرونه وکړي. خغلی ګل رحیم نیازمن په کندز کې د پسرلی ټولنې مخکښ غړی دی چې ګڼ ادبي او تحقیقي آثار لري.
د تیرې دوشنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړي تلین په مناسبت غونډه جوړه شوه. استاد تیر کال د مرغومي په 22مه د ورپېښې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. زموږ همکار نورګل شفق چې د استاد پر ژوند مستند فلم هم چمتو کړی و لغونډې دا راپور برابر کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تیر کال په همدغه شپو ورځو یعنی د 1992 کال د مرغومي په 22مه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هندستان په میټرو روغتون کې د سګو د ناروغۍ لامل د 50 کلونو په عمر وفات شو. د وفات درد کې د دوی کورنۍ او زورولنو د ادب د لارویانو زړونو هم صدمه ولیدله. هغه کال اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استاد پسرلی په اړه وویل چې ډیر څه متریز د کړی دي، خو په دې زړه ډاډه کوي چې تر خوشحال خان بابا ورسته یو ادبی کورنۍ را لورولې ده.
ما دې استاد لاشارون کیسونه ناولونه او مخصوصا اد ویناونه ډیر څه زده کړ. استاد د خاص سیاسي او ادبی تقوا خاوند ده. هیڅ وخت قدرت ته سرټیټ نه کړ. استاد علاوه پر دې چې خپل د ادب په اسمان کې لکه حمزه بابا باندې اوچت مقام پیدا کړی او ځلیدلې، علاوه پر ده مکته لکه خوشحال بابا غونده یو ادبی کورنۍ پریخه. استاد اسدالله غزنفر، استاد اسمت الله چاروان، اجمل خان پسرلی او ایمل خان پسرلی، هر یو د ادب خبریالی او د پښتو د روزنې په برخه کې ځان ته ستر مقامونه ګټلي.
غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د 1908 لمریز کال د وری په میاشت د غزنی د قرهباغ په لویه کلا کې وزیږید. لومړنی کلونه هلته تیر کړ او بیا کندوز ولایت ته راکډه شو. د کندوز په شیرخان لیسه کې زده کړې وکړې او شعر او ادب ته مخه کړه. د ځواني په کلونو کې چې له کندوز کابل ته راغې نو په ادبي حلقو کې ډیر سر مشهور شو. استاد سعد الدین شپون مو پوښتې چې چا ویل یو خیستو کې زلمکه صدیق د نور غوند شعر نه لیکي.
پسرلی ما چندان نپیشنده، خو زه کابل که اون پختو طولانه که اومه یو چاوه چه دلته یو شاعر کندوز راغله یو زلمکای شاعر دی یو خیشتوکای زلمکای دی چې دا به څوکی ما ویل چې دا څه نومیږي چې وی صدیق نومیږي ما ویل خو د نورو غو نه وتایم شپختو شعر خو هر سړی لیکي ویل نه دی بل رقم لیکي مونږ خو نه لیکي پیسې دا سړی څوک وو الفت صاحب وو
هر څه چې وو مونږ ته وطن ښکلی وو کپته وي خوږې د سمندر اوبه دیر لسوا نه پندوسم کال هغه وخت وو چې غزل ستوري استاد نورو افغانان غوندي په افغانستان کې د جګړو لکبل پیښور ته په کډه کول مجبور شو استاد وای لمر بویا چې لوړی او ژوري راته وخی لوند خونه يم یار چې رهبر بام سامنم عام ذهنیت چیرته چې منی د سامریس خوندر لاس د فرعون ګیری ته اچوي موسی منم استاد پسرلی د مهاجرت په کلونو کې د وخت د فرعون ګیری ته د لاس وراچولو لپاره موسی شو او دا کار یې د سپیدی مجلې پر مټکاوه بیا هم استاد شپون
هغه وخت کې څنګه په ډېر بد حالت کې وو له یو طرفه د روس له لاسه د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی د لاسه د بل طرفه د تنظیمونو دودو لاسه هلته نږدې وو چې موږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې موږ باید جهاد وکړو د روس په ضد او دا جهاد د مقاومت جنګ دی دا موږ نشو ویلی دغه سپیدې دا ویلی شو او دغه عنعنه یې چې سړی دا خبره وکړی شي لیکوال دغه زړورتیا ولري دغه عنعنه سپیدې رواج کړل راسته
د استاد پسرلی د نورو ادبی هڅو په سر کې افغان ادبی بهیر ډیر یادېږي چې لپې خبره پیل او تر اوسه روان دی د استاد شپون پر وینا په بهیر هر شوی گزار یو بل بهیر رامنځته کړي
دا بهیر د شول کړي یو شینا چې مونږ اوریدل و چې ور ورکه چې مړی کې لاس هغه پیدا کیږي بهیر باندې ډیر گزارون هر ور چې گزار شوی یو بل بهیر پیدا شي هر ور چې گزار شوی یو بل بهیر پیدا شي اوس کابل کښته کندهار کښته مزار شریف کښته کندوز کې جوړ شو فکر کوم چې پیښور کې هم شته پښتو خوشته خو نور به رواج شي کوټه کې پیښور کې دي ځایو کې دغه ټول د پسرلی برکت وو
که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلالیا بیننګې ته دي ساتینه بهیر وو خو ملالی نه وی چې د شعر په ژبه د ملالی دا ټپه راژوندې کړې وای ځکه خو استاد پسرلی ځان زرکه کړ او د قلمي جهاد لپاره یو خیالي ملاله جوړ کړه د وتلی شاعر پیر محمد کاروان په قول
دوی هغه محل ځینې داس شعرونه د وطن د ازادۍ لپاره د زرکه بنوم چې دی وی افغان پیغلې یا دی افغان انجلی له خواوی لکه یو خیالي ملاله دوی په خپل شعرونو کې جوړ کړه د غوی له خوای دغه نظمونه ولیکل چګه هم په پښتو ادب کې شاهکار نظمونه دي
د بړبوکۍ غوندې بغیر زم لويخ شوی بخته کچاپ سرلی د وطن په بیډیا پر خودمه د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی هیلو رنگ راوړ په 1928 کال بیرته کابل ته راغی او ادبی هڅو ته دوام ورکړ خو له دومره لوی لوی کارونو سره بیا هم کاروان صاحب ولی وای چې استاد پسرلی لکه په تیار کې لال داسې پاتې شو
پسرلی صاحب لکه یو بهر دغه څه په لپه کې راخستل دا هم ممکن ده خو په ټولنیز لحاظ باندې د پلارو نه کنه یو خان سړی وو خو د دې خپل هنر د دوی د هنر رغه توازو د دوی په شخصیت هغه ټولنی شخصیت باندې دومره اثر کړی وو چې درې یو ملنګ کاریدلو د مینې او د اخلاص نه ډک انسان وو یو سخی بنی آدم وو چې د دوی حجره بتل د میلمنو نه ډک وو او یو ډیر محترم انسان په دی وو چې کشر به وو کمشر به وو دوی عجیب احترام او درناوی کولو په هنري شخصیت کې هم دغه عاجزي او ملنګي او فقیری وو د یان ډیر لوی شاعر وو مګر دا چې په انزوا کې وو خلوت کې وو ډیر ټولنې ته ځان ښکاره کول یا رادیو غانو ته یا تلویزیونونو ته یا مجلو ته یعنی څومره چې دوی حق وو هغه څه پیژندل شوی نه وو لکلال په تیار کې پټو
بلې لاته خایدا هم وی چې استاد ډیر مستغنی انسان وو د دوی زوی استاد اسد الله غزنفر وای چې د اغا مې د زړه او د خلی خبره یو و چې کله کله به موږ لدی ډاری دوی چې څوک ترې خواب دي نشي د استاد غزنفر پر وینا ارواحات په سرلې د اقتصاد په کیسه کې نه وو ل ادبیات او مطالعه سره به کچی مينو د مطالعه په برخه کې په دین نظر و چې کمزورې لیکوال مزاوق خرابوي او له وطن سره مینې
ما خپل کدر تویم پا جوان که تا خپل پلار پا وطن منی مین سره ندلی دلی نور با هم یه لیر بایی خو ما ندلی دلی یا ما ندلی احساس کری دا پا دی بنیاد نویم چی پا بیتونو تی بی وطن یاد کری پا شیرونو تی بی یاد کری زی پا یو بل بنیاد تر تویم کبی خبری کولی یا به په وطن کولې یا به د وطن په ادبیاتو کولې. دا مې ډېرې ځینې اورېدلې دي چې که دغه سړک پوخ سي او دا به پلاني ځای ته ګټه ولري، که دا پلانی بند پوخ سي، د پلاني دریا اوبه مهار سي، بیا دومره چې مځکه آباده سي، همیشه دې همدا خبرې کولې.
ډاکټر احسان الله درمل وایي چې استاد پسرلي په خپله شاعرۍ کې خلک اعتدال او پر افراطي عقیدو یې خلک بیا فکر کولو ته رابللي دي.
استاد پسرلي وایي چې غلط خطل وکړم په ډېرو منل شویو شکمن چې غرب لوړ و خا مخا کشا و خوا ناسته وه. د دې مطلب دا دی چې تاسو غر چې ټول خلک لوړ ورته وایي دته لوړ مه وایي، دې ته هم فکر وکړئ چې د شاوخوا ټیټې نه وي، شاوخوا نه وي ناست. بل ځای کې استاد وایي چې داس د کمزوري وه د دماغ که خوشبیني د زړه نیم یې د منلو دي څه چې موږ منلي دا د تقلید او د پټو سترګو تک مخالف ته وایي دې چې پټه خوله د بل په لاره تله پاتې دی ستن بازار نسپلی وی خطار ته دو پاتې د استاد شاعری په غیر مستقیم شکل ته فکر درکوي او ته نه روي درکوي. یم ځای وایي چې جوړ شي شخصیت د لوړو زړو نه خوړی چې خو کې نه وي غر نه دی، د دې غر لوړوالی چې په خوړو پورې تړلی کېږي، د په خو کې خوړی نه وي غر معلومیږي نه، یعنی معنا دا چې نیمګړتیا هم د شخصیت د تکمیل لپاره یو شته وي.
استاد پسرلی غزل بان د نئی کوڅه د لمر کا جاوا کوچه مولا بخملی صحرا کوکچا د بیلتی سترانه د وطن ویر ماته شپله پاستا اور او گنش میر نور چاپ او ناچاپ اثر لري. د مراد مزل ته هر څوک ورنګدې شو، یو پختون لکه میخ شوه ټغر پروت ده، کده ځان له جوړولو ور فارغ شو په دې خاور کې به توله سمر پروت ده. د استاد پسرلی ورسته ارمان هم عجیب و
بیدل سی بیو بای توای توان اگر همه دوران یا آسمان گردید بگرد خواهیش یک دل نمی توان گردید، که تر طول آسمان را بگردیدی وزر تر خواهیشات و نسیر گردید. نوزو گفتو گو که کم ارمان تا ارمان ولی خود دیر لوی ارمان می دادا دست ورس خدای را ببینی چی بیا سوک نوایی سی افغانان یا افغانستان خلق ده غلا و بدبختی و ده فقر لخوا پا اول یا پا دوم درجه کی دل آخوا نور سره سم شو راته پسړی مطمئن ساور کې جرایل ته سره راځو وسنو ترخله.
سکال د تیر دوشنبه یعنی د مرغومی په 22مه نیټه د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړی تلین د مانځنو په مناسبت افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو فرهنګیان او ادیبان سره راټول شوي وو. په غونډه کې د افغانستان د پخوانی او اوسنی جمهور رئیس پیغامونه ولوستل شول چې د ارواښاد پسرلی د ادبي فعالیتونو ستاینه او د دوی د آثارو پر څېړنې ټینګار پکې شوی وو. د غونډې ګډونوالو ته د غزل ستوري استاد پسرلی پر ژوند جوړ شوی مستند وړاندې شو. دې غونډې ته د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر غلام نبی فراهی وویل
که چیرې چې د استاد ناچار اثر پاتې وي زه حاضر یم چې شخصي د دوی سره کومک وکړم، د کورنۍ سره او هغه چا زه فکر کوم چې دغسې یو څو اخلي شخصیت پر اثارو باندې بحث کول د دغسې مجلس تر توانه وتلی وي، یوه د دې زمینه باید مساعده کړو چې که د خدای رضا وي چې په یو مناسبه موقع باندې زموږ ادیبان فرهنګیان د ده د اثارو مختلف اړخونه وڅېړي، لیکنې وکړي، مقالې ولري، هغه ته د چاپ زمینه مساعده کړو او یو بحث پر وسي، دا به یو لوی معمول سي.
اکادمیسن سلیمان لایق استاد پسرلی له تعصب پاک شخصیت وباله او افغان ادیبان پر دې خبره اتفاق تر او بلل چې ارواښاد پسرلی دی یو ملی شاعر وبلل شي.
د پوغو پلو پوغو تعصبات غلبه کړي و چې کله کله ځینې خلک پکې بنیږي. بهدل کلیم د هند مکتب فردوسی خیام چې د ذهن دغه خوادر متمایل ده، دا چې یو سړی دې نتیجې ته رسیدلی و چې ځان ارزه کول دا ښه کار نه ده، دا د ده د تقوا د ده د شخصیت د ده د لوی ظرفیت نتیجه وه، د ده لویوالی د ده په انسانیت کې و، د ده لویوالی د ده په استقلال کې و. دی منځوی سړی دی، راځئ چې په دې خبره اتفاق سره وکړو چې دی ملي شاعر ده.
د غونډې بل ویناوال استاد نجیب الله منلی و د ده په قول
هغه څه چې استاد مونږ ته پرېښي دي هغه لکه هغه په کیسه کې چې یو ماشوم په ځنګل کې خوشې کېږي او دی په لار کې تیږې اچوي چې بېرته لارې پیدا کړي، هغه تیږې مونږ ته د پښتو ادبیاتو په ځنګل کې ایښې دي. مونږ باید دا تیږې پیدا کړو او خپله لار کې پیدا کړو. د دغو تیږو لټول د پښتو ادب د څېړونکو لپاره یوه ډېره ښه موضوع ده، یوه ډېره پراخه موضوع ده. مونږ هغه راوباسو او یو واقعا افغاني ادب تیوري مونږ ایجاد کړو چې مونږ په هغې باندې افغاني ادب وپنځوو. مونږ ته د ایت لیکن ډیر مهم دي مگر لار ته نشو خوله خدغه چې دوستات په تشیرونو کې دي دغه چې استاد په خبر خورو ورو اثر کوي چې دغه مرغلوی چې استاد ورته اشاره کړی دي دا هغه څه دي چې موږ ته د پښتو ادب جوړولو لار راخی.
په غونډه کې تکړه افغان ممثل ممنون مقصودی د استاد پسرلی یو شعر د کلمه کړ او عمان یازی، سید جیلانی جلان، ګل ملا همکار او حیدر استاد پسرلی ته لیکل شوی شعرونه ولوستل. د غونډې وروستی ویناوال استاد اسدالله غزنفر له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او خصوصا ځوانو شاعرانو او ادیبانو ته په پیغام کې ویل چې که څوک توجه درته کوي او کنه تاسو باید خپل کار ته دوام ورکړئ او اخلاص ولرئ.
تر دې غونډې پورې ما یو شی زده کړل، هغه خصوصا د ځوانانو سره شریکوم چې که په راډیو کې یا تلویزیون کې یا بل چیرته ستاسو مرکه وشي که ونه شي اهمیت مه ورکوئ، دا اهمیت نه لري. که حکومت تاسو ته توجه وکړي یا ونه کړي اهمیت مه ورکوئ. لوی هنرمند، حقیقي هنرمند، حقیقي لیکوال د حکومت تر توجه یا نه توجه ډېر لوی دی، دې شیانو ته اهمیت مه ورکوئ. کوم څوک کتاب چاپوي که نه چاپوي، دغه سړی چې تاسو یې په یاد غونډه جوړه کړې ده، زه د کور سړی یم، باور ولرئ داسې وخت هم راغلی دی چې فرضاً بې مبالغې وایم چې فرضاً 1500 عنوانه شعرونه دې لیکلي وو خو یو هم چاپ نه و، بیا به هم بوخت وو، هیڅ وخت دې ته اهمیت هم نه ورکاوه چې چاپي شي که نه چاپي شي. د امید ډیوه یې په زړه کې بله وه. په ادب کې، په هنر کې، د وطن په خدمت کې هم اخلاص پکار دی. اخلاص دي، امید دي، او د کار همت دي، خامخا چاری بهتره کیشی.
استاد غزنفر د مصریانو د ورسته پاتیوالی او د یونانی تمدن د پرمختګ ل راز غډونوال خبر کړل او ل فرهنګیانو یې وغوښتل چې د نظر د اختلاف په صورت کې دی د یو بل لپخو کانی نو باسي.
نو ولی چې مصریان ثروتمند تر یونانیانو او هخامنشان زورور تر یونانیانو، دلته د فکر او فرهنګ دی بلی نسوی اول ته بلی شوی، دا یو راز دی او دا راز دې پیچلای نه دی. خبره دا ده چې په یونانیانو کې د زغم عادت وو، دوی به یو د بل په ضد خبرې کولې، د یو بل په ضد به فکرونه تولیدول، خو یو بل یې د خپل فکر په خاطر نه وژل، د فکر د مخالفت په خاطر یې د یو بل بیخ نه ایستو. دغه دی د دې فرهنګي ودې راز دی. خیر ده، زه به دې بل چا نظر نه منم، خو بل باورم منم بې نه، د هغه په مخالفت کې به خپله خبره کوم خو تاوان به نه ورسوم هغه ته. موږ شاید دا کمزوري ولرو، زغم به کوو، حوصله به کوو، امید به لرو، اخلاص به لرو. انشاءالله تعالی کارونه به سم سي، خدای پاک به په چارو کې برکت واچوي.
د استاد پسرلی د لومړي تلین په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا ارواښاد پسرلی ته ځانګړې شوې د پسرلی مجله، د مساویر بنسټ، علمي خپرندوی ټولنې او د قلم لارې ټولنې لخوا یو ماشوم یو نړۍ، باډیوي څارمه، د خاورو خاپېری، نور خلک، لارورکه، د نیم سات سختن، د زرو هندارو کور لومړی او دویم ټوک آثار چاپ شوی وو. او د کلید گروپ لخوا د استاد پسرلی زهره منظومه چې ممنون مقصودی د کلمه کړې ده د سی ډی په بڼه جوړه شوې وه. د غونډې لپای وروسته یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو د استاد مزار ته ګلونه وروړل او د مغفرت دعای ورته وکړه. باید وایو چې د کابل د رحمان مینې یا کارتیناو سیمې د اتمې تعلیمي حوزې یوه لیسه هم د استاد محمد صدیق پسرلی د عالی لیسې په نوم ونومول شو.
د سوچه لغتونو در راټولول او په مقصد به په خو هغه سیمه غوره بلل کېده چې د استوګنو به له نورو سیمو سره رابطه او تګ راتګ کم وو، او یا به د سیمه وی چې کاروانونو بلاري نه وی ورجوړي. خو اوس چې ټکنالوژي د پولې نړولي او هر سیمه له بلې رنگ اخلي، څنګه او چیرته به سوچه لغتونه مومو؟ د جنوبی پښتونخوا د ژوب سیمې لیکوالو د سیاحت پیل کړی دی. زموږ همکار بارکوال میاخیل په یو باس کې دوی پوښتلي دلې دا اورېدلو بلنه درکوم.
په دې باس کې مو د ژوب دوه تنه لیکوال رابلل دي. یو لیکوال او د ژوب کالج د پښتو ادبیاتو استاد میرحسن خان اتل او د شیرانی د شنغره اوسیدونکی لیکوال او شاعر زرکیار شیرانی را سره ګډون لري. په پیل کې به میرحسن خان اتل صاحب له تاسو پوښتنه وکړم، تاسو اوس د ژوب په شاوخوا کلیو کې دغه کار پیل کړی دی چې د دې سیمې دغه لرغوني لغات راټول کړئ، دغو لغاتو د راټولولو لپاره مو ترتیب څه دی، څنګه یې راټولوئ، په څه شکل یې راټولوئ؟
تر ټولو لمخه بارکوال صاحب ډیره مننه. زموږ دې کار ته څنګه فکر سو او دا سیمه څله توري ډیر لري د پښتو یا قاموسونو نورو څله نه دی راوړي. که موږ له شاته لاړ سو او د تاریخ پاڼې په لواړو ما خال دی سي د پښتنو له بختره باد سي بیا کم دوی راووتل ډیر سو. نو د دوی دوی لرغونی مینې دي. تاریخ وای یو غور دی او بل کسې غار دی. په بل معنی زول سم زاد پښتنو دوی لرغونی او زړی مینې دي او دا سیمه بیا په لوی سر کې وسیمه ده. دا په یو سر کې پرته ده، په لویدیز کې ده، په ختیځ کې پرته ده. خو چونکې غور جغرافیایي تور د منځنۍ اسیا او د ایران پر رو پروت، نو را خبر او سی داغو تیزی بودل تزر اثر او رسیدی. دوی په وختو وختو کې په تاریخ کې کاروباری، سیاسي، جغرافیایي اړیکې ډېرې مزدې لرلې. نو پښتون کلچر او تیزی او الته پښتو هغه نمنه سچ نه سو پاته لکه څنګه سی تر دې لمخ کمپیوټر کې و. دوم تیزی بیا دوم لومینه بیا کسي غار وي، کسي غار بیا د خپل جغرافیایي موقعیت لکباله د نور تیزیبول اسراتو لژ لری پاتسو. دلته دوه تیزیب زموږ مطلب هم سایه کې دوه غټ تیزیبونو، یو د ایران وی بل د هندستان ولینه. د دواړو تیزیبول اثر د سیمه سکمول اغه خوندی پاتسو. او زه کدا وایم سر دا تیر دوه درې ول سیزو پورې لتروس د دې تیزیبو اثر نه دی را رسیدلی. دا بیا ښه خبر دس نه دی را رسیدلی کبا د خبر ده د دې کم تاوان دی تر دې برا تیر سو. خود دې فائدہ ده ده سیدلته کم زموږ زور تیزیب وي پاغه کې بیا زموږ کم چروز موږ دودونه او موږ کوم زبه ویل هغه زبه کې هغه دا غزبو ډیر اثرات نه دی سوی. موږ دا ویلې سوس په دې سیمه کې کوم پښتو ویل کیږي دا هغه لرغونی پښتو ته ډیر نږدې ده. ډیر توریزم خوندې پاتې دي تر اوسه. اوس له دې تر دوه درې ول سيزو زخه خامخا د نور تیزبو دلتم علمي ارتقال ډیر اوس لشتره کې راغله. د دې سیمه سینیرو لیکوالانو یا شاعرانو سیغلش په دې پېدل د خپل زبه د تورو هغه ته لږ د احساس اوس سیار په دې سیمه کې اوس هم ډیر زړه ډیر لرغونی ورثه پاته ده د پښتو کوم سوچا توري دي. داسې سلسله مخکې مطلب په دې سیمه کې یو دوه درې کسان خو یا به د وسایلو خبره او یا به د دوی د وس د چوکاټ خبره ولا او بل دا کار ډیر وسی کار دی. ډیر وسایل هم غواړي، ډیر وخت هم غواړي. خو د دوی د کار دا یو فایده وسول سی ور روان نسل ته یو لږ هغه بنیاد سو یو لږ نقشه سو داغه لړی ولا سی. موږ د تیر درې څلور کلو زخه موږ دا احساسول سی دا شی مطلب کماجی او سکه سکه دا توري لمنځ زی. نو پر هغه بنیاد باندې موږ دې ته ملاو تړله اوس وګورو سی موږ دا کار تر کومه ځای رسو. نو موږ دا څلور پنځو کسانو په دې کې زموږ یو ملګری محمد یار زیارکش زیرکیار صاحب هم په دې والا کار کړی دی. پر خپل نوبت به د خپل حال درکه رحمت الله زلمای ز په خپل نور به موږ ګورو سپسیمه کله موږ سره په دی اول څوک منډه کولای شي، څوک کار کولای شي، اغام له موږ سره موږ هغه سیمه تر سره بیا یو او کوشش کوو سم ستوري راټول کوو پر وخت راټول کوو تر هغه مقصد توري له موږ مری یا نور زبو توري پر هغه ځای باندې مروچ کاږي. نو دا سلسله موږ روانه کړې ده له د تیر درې څلور کلو ځخ په نن سبا شپو کې موږ لږ زیات وخت ورکړی او بقاعده کلو ته زو سیمو ته زو توري راټولو.
په دې بیا نور خبرې وکړو. ځرکیار شرانی صاحب په اوس وخت کې چې جدید دنیا د نوې ټکنالوژي راغلې ده د غزموږ د لرغونو تورو د مترکېدو یا له استعماله د لویدو دوه علتونه دي. یو دا ده چې دلته زموږ په خپله ژبه په پښتو ژبه باندې زده کړې نسته، تعلیم نسته. بل علت یې دا ده چې د دغو نورو ژبو اثرات ښاري سیمو ته خو رارسېدلې دي. هغه توري اکثریت توري چې هغه اوس له استعماله لویدلي دي، یو علت ښایي دا هم وي چې د ځینو شیانو نمونه چې هغه اوس په استعمال کې نه دي نو هغه توري مترک شوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره مهمه ده چې دغه لرغونو لغات باید راټول سي او په قاموس کې چاپ سي؟
بارکوال صاحب خو ستاسو مننه.
د دې زخره دې خواته هغه مهم والی چې کم دی ارزښت کم دی هغه په دې کې دی چې ژبه سی کومه ده د هغه سوشوالی په زړو او لرغونو تورو کې دی نو چې څوک یو ژبه د ځان پرمینځلی یا سوچا او پاک غواړي هغه به لرغونی توري له لاسه نه ورکوي هغه ذخیره به پروت وي یو خدا بل دا دی که موږ نوی وی پوهنه یا رغونه جوړو نوی نیولوجیزم چې ورته وایي په فیلالوجي کې نو نیولوجیزم هم هلته سی کم دی جوړولای سو چې زموږ ذخیره د زړو یا زړاخینځه تورو پروت وي که کله هغه نه وي موږ نوی وی رغونه نسو کولای او شبه هم دا وي سی وار اول وار پر آرکیزم باندې ارکایزم باندې لرغونی توري چې کم دی یا زړخینځشته توري چې کم دی پر هغه باندې کار وسي او یو وار زړه توري چې کم دی یا لمانځه تلونکي توري چې کم دی هغه را بوج سي هغه را ټول سي او هغه ذخیره سي بیا له هغه ځخه بیا موږ نوی توري جوړ کو انګریزان هم دا کار کړی دی فرانسیانو هم دا کار کړی دی عربان هم دا کار کړی دی ایرانیان هم دا کار کړی دی نور هم کړی دی که بیا خبره داسې ده په نوی توري چې موږ جوړوو په هغه کښې هم زموږ پښتو پرانه سوه اړتیا یې پرانه سوه بیا پور اخیستنې ته بیا له نورو ژبو ځخه مستعار و تورو ته بیا ضرورت پیدا کیږي یا هر عمر ورته پیدا کیږي نو ځینې خلک دا وایي یا په پور اخیستلو باندې ژبه پراخیږي مګر ژبه په پور اخیستلو باندې بې ضرورته ژبه سی کمه ده هغه له منځه هم ځي او په هغه باندې ګډوډه کاږي خرابیږي مرداراږي
اتل صاحب دغسې مثالونه ډېر کم دي چې لیکوال د تورو په راټولولو پسې په کلیو وګرځي او تورې راټول کړي اکثره قاموس لیکونکي داسې کړي دي چې له ادبي اثارو د شعرونو له ټولګو یا له نورو ادبي اثارو لغات راټول کړي دي او هغه بیا قاموسونو ته پورته کړي دي خو دغسې مثالونه کم موندل کېږي لکه تاسو چې پر کلیو ګرځئ ستاسو د لغتونو د راټولولو طریقه څه ده آیا د خلکو له خولې خلک تورې درته وایي لیکي پر کاغذونو یې لیکي که نه اوس خو جدید وسایل راغلي دي غږ ثبتوونکي ریکارډرونه هم شته د خلکو له خولې ثبتوي چې په هغه کې هغه تلفظونه هم کټ مټ هغه چې خوندي سي څه طریقه ده ستاسو
برکول صاحب موږ خو تاکسي کم کوو هغه هم بیا هغه سیمه ته کوو چې چیرې تر اوسه سړک لا نه دی تللی په هغو سیمو کې ګرځو او هلته واقعي موږ ته ریزلټ راوځي چې کوم تورې موږ غواړو کله کله خو دورې تورې راوځي چې موږ یې په هغه لیکلو ټولولو کې مطلب بالکل سړی حیران سي موږ خو لار دا ده موږ په هر ټور کې چې کوم ځو په هغه کې درې یا څلور ملګري خامخا ځو د دوو ملګرو خو بالکل دا ذمواري وي چې هغه کاغذ او قلم په لاس کې لري او زما بیا خاص کار له مطلب یو سپین ږیری سړی دی له هغه سره زه یو مجلس وکړم زه هېڅ ده ته دا خبره نه کوم چې زه له تا چش راخم یا زه تورې ټولوم یا زه دا کوم زه ورته یم زه تا له راغلی یم له تا سره وینم ستا د ژوند او ستا د وخت او د دې سیمې په باره کې ما ته وژغړ زه له ده څخه سوال او ځواب پیل کوم اول د خپل د زمانې پوښتنه وکړم دا زموږ د خلکو بیا عادت دی تا لیدلی دی تر ما ته ښه به په دې پوهېږي چې ته کله پر دوی سوال وکړي دوی تا ته ډېر په تفصیل جواب درکوي په دې تفصیل چې جواب راکړي زما شاته چې هر ملګری ناست وي نه هغه په دې کې دا تورې راوځي دا تورې موږ لیکو لیکو یې څه وخت یې ولیکو دی ښه پر له وژغو ګنټه دوې درې بیا له آباد دا تورې ده ته په مجلس سره مو خلاص کړو د دې تورو بیا د تلفظ ډېره لو مسله یي په هغه کې بیا موږ دغه رنګه دغه ږغ تورې ورسره ولیکو او بیا له ده څخه هغه خبرې چې کمې دي بیرته دوباره که په کوم شي زموږ سر نه یې خلاصوي په دی بیرته استعمال کړو خاص کار په دی په فکرو استعمال کړو موږ تا دا څنګه وویلې تا څنګه وویل په وخت کې د تورې خپله معنی چې کومه ده هغې ته موږ ورسږو نو دا نه له موږ له ده سره شپې وکړو یا کله ورځ ورسره په دوه درې ګنټې کې موږ له ده څخه کله پنځلس تورې کله شل تورې کله دېرش کله پنځو ستوري راووځي نو دا زموږ پیلاله مطلب پارمیټ ورته ویلی سو یا طریقکار ورته ویلی سو نو ګورو پر مخ م تجربې کاږي نه نو پر هغه به په را روان وختو کې انشاءالله عمل کوو
ځیرکیار صاحب د پښتو په دې اوسني لیکدود کې یوه ستونزه دا هم ده چې په پښتو کې ډېر په لسګونو یا ښایي په سلګونو داسې لغتونه وي چې هغوی ته موږ په لیکلو کې ځانګړې بڼې نه لرو فرضاً لور لور او لور د پیرځوینې په معنا ده چې دا درې سره په یو شکل لیکل کېږي توپیر به موږ په جمله کې کوو تاسې په ژبپوهنه کې هم مطالعه لرئ د فیلالوژي یا د فونولوژي د علم له مخې ستاسې په نظر لغتونه که یو څوک راټولوي په څه ډول په څه شکل باید راټول سي چې دغه تلفظونه یې سم وساتل سي چې په یو قاموس کې څوک نسي چې بیا ورته معلوم وي چې دا څنګه تلفظېږي
تور را ټولون یو لیکنوګرافر یا لغت نویس چې کله را ټولوي څو خبرې په پام کې لرل ورته پکار وي. هغه کې یو دا ده چې هغه ارټیکولیټری فونیټکس او اډیشنری فونیټکس دا په خیال کې ونیسي. اکاسټیک فونیټکس هغه خو بیا شاته خبره ده چې هغه بیا لیبرټری کې ګوري چې هغه په څه طریقه ادا کاږي که نه. خو خیر دا دوه سې کم دي چې سړی به روان وي، لکه یو دغه زیږدیز او یو دغه انغوژیزه. دا په ښه توګه باندې دی په پوه وي چې څنګه د چا تر خوله دغه توری راوځي او څنګه دای تلفظ کوي او هغه د اروېدو بڼه څنګه ده. دې کې یو د ارتوګرافي ورته وایي، یو ارتوفي ورته وایي. بیا دلته دغه ښه لیکنه چې کومه ده د توریو لیکنه په سمه توګه باندې، او یو بیا د هغه سې کم دی درست ژباړست یا تلفظ کول په سمه توګه باندې. دغه چې وسی د دغو خیال وساتل سي پکشي، بیا هغه توری سې کم دی سړی ویلای سي چې دا ما په سمه توګه لیکلی او اروېدولی او هم څېړلی دی. هغه سې کم دی بیا دا مافولوجیک څېړنه سې کم دا بیا وروستو ده چې بیا ژبپو باندې وکړي چې هغه له کومې ریښې سره اړه لري او څنګه دی. خو د دې دپاره چې کم دی دا فونیمک نښې د مارک سې کم دي نښې سې کمې دي د توریو د لیکلو دپاره، لکه د لور لاور او لور د داسې شانو، لکه تا چې مثالونه ورکړه د هغو توپیر ته پارس پکښې ورایسي وسي ترله، نو د هغه دپاره ښایي چې هغه په دې باندې پوه وي چې دغه اواز څنګه خوندي کمه.
اتل صاحب په روب کې یا زموږ په نورو سیمو کې ځینو نور لیکوالو شاعرانو هم لیدلي دي چې د خپلو سیمو لغتونه راټول کړي دي. ستاسو په نظر د دې لپاره باید بیا څه ترتیب جوړ شي؟ آیا دغه توري ځینې لیکوال وایي چې موږ یې په مشخص ډول په خپله چاپو، که دا بیا باید په یو قاموس کې راټول شي؟ اوس د کوټې پښتو اکاډمۍ تابع لري چې د دغې سیمې ټول لغات په یوه قاموس کې، او یا دوی وایي که بودیجه ولرو چې د لر بر پښتنو د ټولو لغاتو یو قاموس جوړ شي. ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟
برکل صاحب پښتو اکاډمۍ ډېر ښه کار کړی دی. پښتو اکاډمۍ موجوده رهبري خیر محمد عارف صاحب، بیا له نور ملګري مخلص خلک دي، خپلې ژبې ته خدمت کړی دی او دغه پر مخ هم دغه توکوز لرو. خو د دوی کار دوی پر کومه سطح کوي، پر کومه معیار کوي، دا کار دوی تر اوسه د دې سیمې خلکو سره هغه شیر کړی نه دی، ګډ کړی نه دی. په دې باید پښتو اکاډمۍ باقاعده د دې سکه ممبر دي، سینیر خلک دي، هغه په خپلو سیمو ته لاړ شي، هلته له ځان سره دغسې خلک ملګري کړي او دا کار دا پیل ته دوی ور په خپله لاړ شي، یا دوی دغه خلک دې دپاره وګوماري، هغو ته دا وایي سیاره ته په خپله سیمه کې پر دې فارمیټ باندې موږ ته کار وکړو. نو دوی دا کار تر کومه ځایه پورې رسولی دي دا خو دوی ته معلومه یې، خو دوی موجوده کومه طریقه کار روان کړی دي زما په خیال کې دی، زما خیال غلط وي، دوی دا کار پای ته نشي رسولی. په هغه طریقه چې دا په کوم طریقه کول په کار وو، پنځه کاله لس کاله بعد به موږ دوباره بیا بل قاموس جوړول غواړو. دومره خبر دا ده چې دا کوم خلک سي شخصي هغه دوی را ټولوي، دا ښه خبر ده چې دوی مطلب شخصي او داسې لارو ته لري چاپولو طریقه کولای سي چاپ دي کې یو مسله نه ده. خو په دې یو شی زه دا تجویز لرم وګورو خلکو ته، چې یو څه شان را ټول سي بیا په دې کې موږ له نور ژبپوهو څخه کار اخیستلی سو، موږ دا شان سره را یو ځای ته کوو، او اول واره د دوی دا ټیکنیکل کمې مسلې دي ورسم یې کوو. په دې کې دغه خلک هم دا کوم خلک کار کوي د دوم سکو سکو تجربې کاږي، هغه د تورې ریښه ورته معلوماژي، هغه د تورې سکم دی، هغه د اسم وار نون هغه کوم د حالات هغه هغه کولی شي. خو بیا دا نه ادارې لکه پښتو اکاډمي یا نور مطلب موږ داسې ادارې ولرو یا ټولنې، او هغه بیا د یو قاموس په شکل کې مخته راوړي.
ځرکیر صاحب تاسو په خپله هم له څو کلونو راهیسې د خپلې سیمې د لغاتو د راټولولو کار کوئ، که دغه راته وایي چې دغه څومره لغتونه دي، آیا دغه لغتونه په بشپړ ډول سوچه دي که په هغوی کې مفغن توري هم شته چې هغه له عربي یا له فارسي یا له نورو آریایي ژبو فرضاً له هندي ژبې یا له سنسکرت ژبې مفغن لغات وي؟
بارکول صاحب اول به دا درته ووایم چې ما یو د شیراني په سیمه کښې د توري چې کوم دي هغه نه دي رابوش کړي. ما د شیراني له سیمې سره سره د مندوخیلو د سترانیایو د سیمې هرنایي له تللی یم، په هرنایي کې ډېر داسې توري دي، بیا غواړم چې ولاړ سم، بیا غواړم چې ولاړ سم. او دارنګه زه د وزیرستان په ځینو سیمو کې خال خال شورېدلی یم، هلته ما ډېرې بوژونې کړې دي.
بوژول راټولولو
راټولولو ته وایي او جمع کولو ته وایي. نو دا توري چې زه رابوژوم یا راغونډوم، دا ما د پښتانه د خپرو ورو پرګنو څخه دا کوشش کوم چې نور نور هم پسې ولاړ سم. که څه هم دا د یو سړي کار نه دی، دا د یو سټیټ کار دی، د حکومت کار وي، بیا د هغې د ادبیاتو د څانګې د وزارت کار وي، خو تر خپله وسه دا زما مینه بولي، د ولس سره خواخوږي مه بولي، او په دې هم رسیدلی ما چې ځینه داسې سپینژیری او سپینساری دي چې هغه مړ سوي دي هغه توري ورسره د دوی په مغزو کې سل توري وو که زر توري وو لرغوني هغه له دوی سره ومري. نو دغه وسواس او دغې حرصه خسته یم چې پسې روان یمه دغه راټولوم رابوژوم څېړنه باندې کوم دا زیا وڅېړم او هغه نیټې ورسره ولیکم په خپل ښه ترتیب راټول کوم بیا ځان ته یو ډکش دري تیاروم او که بیا چاته ورکوم خدا د بیا خبره ده په دلما فیصله نه ده کړې.
پای کې مرسان اتل صاحب تاسو کوم دا کار پیل کړی دی په دې کې که د دغو سیمو چې تاسو کوم لغات راټول کړي دي که یو څو لغات د نمونې په ډول راته ووایاست او له هغه سره متبادل معنا یې مو ورسره ووایاست چې اورېدونکي په پوه سي.
موږ کسی غره ته تللي وو د هغه په لمن کې یو سپین ږیري سړي زما پوښتنه وکړه مال و ابشار ته د اوبه سي راتویږي دې څه شو دولو دې ته ورزړو بیا یې نه ورزړو کیس په خپل زموږ کیس دی نن سبا په بل تورې بدل سوی دی کیس په پښتو کې عمر ته اوس هم کیس وایي نه دا زموږ عام مروج تورې دي په کورو کې نن هم استعمالېږي کیس د کامسا کیس کامې او خدای د کیس کام کنه یو بل تورې دی کرزور چیرې پښ د پښ د ناستې ځای ته سکم دی دغته کرزور وی عادت مخ ته سکاره پراته نه دا بالکل دی ګرد دی سیمه ته کرزور وی دا غنم سیمو شپه وشو نه دی تال ته ترټی وی نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولی.
زړی وړکی زړی و خو لوی هوسونه ورسره و. کله به د باد په اوږو سپور شو د ګلونو له سره به د غشې غوندې واوښت، کله به لمر ته پرېوت چې له ورایه ښکاره شي او ټولې ننداره وکړي. زړه یې غوښتل هر څوک په درنه سترګه ورته وګوري او هر چېرته وستایل شي، مګر نه کېدله. یوه ورځ یې بورا ته چې د ګلبوټو په منځ کې تاوېده په مانیجن انداز وویل، ته هم زما غوندې وړکی او خړکی یې، خو خلک دې ډېر یادوي. شاعران د عاشق په سترګه درته ګوري او د بلبل غوندې مقام یې درکړی دی. زه ولې هیر یم؟ ځکه هر څه ځان ښیم، ولې د چا نه راپام کیږي؟ او که د چا راپام شوي دي، هغه یا وږی مرغوي یا وږی حشره چې رانږدې شي بوی مې کړي او چې پوه شي چې د خوړلو نه یم سمدستي رانه لرې شي. باورا ورته وویل، که غواړې زړونو ته لاره وکړې د نورو سترګو ته نیغ نیغ مه کیږه، ځان هیر کړه چې د نورو په یاد ووسي. د غنم د دانې غوندې اول ځان په خاورو کې پټ کړه چې وروسته بیا د غنم د بوټي په سر سر کې ځای ومومي. زړی له ځان ښودلو لاس واخیست، په خاورو کې پټ شو چې په سرلی راغی راشین شو او چې څو پسرلی ورباندې واوښتل په دنګې څانګورې سنځلې بدل شو. د ګلونو خوشبوی ته به آن ماران مستېدل، میوې ته به پیغلو پړونه نیولي وه او مینانو به په ټپو کې ویل، ګل د ګلاب سیوری د ولي بوی د سنځلي خوب د پیغلې په لاسونه. مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل، د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
کلیوال ادبی ملګری ټولنه چې له دریو کلونو راهیسې په غزنی کې فعالیت کوي تیره میاشت یې د غږ په نوم مجله چاپ کړه. د مجلې مرستیال مجید جړان وایي چې ټولنې تر اوسه ګڼ سیمینارونه جوړ کړي دي، د لیکوالو آثار یې چاپ کړي او له ځوانانو سره یې په مختلفو برخو کې مرستې کړي دي چې ښه بېلګه یې له کلیوالو ځوانانو سره د کانکور تر ازموینو له مخه په ازموینو پورې مربوط معلومات دي چې ډیری ځوانان وار له مخه نه وي ورسره بلد. د غږ مجلې له مرستیال مجید جړان سره مې مرکه کړې ده، دلې د اورېدلو بلنه درکوم. جړان صاحب ستړی مسې، د غږ د مجلې مبارکي درته وایم. فکر کوم چې دوه مګڼه یم خپره شوې ده، درته وایسته چې لمړی غنم کله خبره کړه او یو څه د دې مجلې په حساب کې معلومات راته راکړي چې کوم مسائل خبري
او مان صاحب تر هر سلام لای تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم موږ دې روان کال د لندې د میاشتې په لمړی نیټه باندې د غږ لمړنۍ غنه ل چاپ نه راوي سل پر دې وټونیدو د غږ مسل چلوونکی خغل جمیل وقار دی مطالب تقریبا تر ډیره بر د ټولنیز دی او پسنګ ته سره تقریبا ځینې سیاسي لیکنې هم دي ادبي برخه او پر لفسین اول لړۍ وس مشو کړ د پدریمه غنه کې او مطالب تقریبا د غزنی اړوند مسایل موږ دې راخلو مثلا د ولسوالو یو په سطح باندې دي او دغه ډول موږ د لمړیتوب حق د غزنی هغو لیکوالانو ته تر اوسه پورې ځلیدلې نه دي نو موږ هغوی ته لمړیتوب ورکړی دی
د مجلې لمن خو ډېره پراخه ده او تاسې مختلف موضوعات راخلی څو مخه کې ده
لومړۍ ګڼه یې په څلور څلوېښتو مخونو کې چاپ شوې ده دویمه ګڼه یې په اته څلوېښتو مخونو کې چاپ شوې ده نو هغه ډېری وخت موږ په مطالبو پورې کله چې مطالب ډېر سي لمن یې نوره هم پراخه وو او کله چې کم سي تقریبا دغه نو له څلور څلوېښتو مخونو نه کمیږي نه نو کلیوال ادبي بهیر تر له ډېر وخت راهیسې هیله درلوده چې دوی چاپي خپرونه ولري تر څو دوی خپل کوم څه چې په زړه کې لري یا کوم څه چې دی لري څه انعکاس ورکړه هغه تر خلکو ورسوي
تر دې له مخه مو څه خپرونه لرل
چاپي خپرونه هم نه لرله دا لمړی ځل داسې په خپله کلیوال ادبي ملګري دي تقریبا نږدې د درېو کلونو په بهیر کې په دې توانېدلی داسې د غږ په نومانې مجله له چاپه راوباسي او هغه تر لوستونکو ورسي
په غزني کې تر دې له مخه هم مجلې چاپېدې فرزن مرچلې په نوم مجله وه ژمنه وه همداسې ناور مجله وه لونګ مجله وه اوس دا ستاسو غږ دغه مخکینۍ مجلې چې ما یادې کړې دا نه چاپېږي تاسو څه فکر کوئ چې دامه به ورکړی سي که نه
دغه مجلې چاپېدې خو مګر دوه درې ګڼې په چاپ سي نور به بیا بس درک مې معلوم نه و خو موږ په خپله باندې کلیوال ادبي بهیر کوم ملګري سي دي هغوی تر ډېره بریده وظیفې هم لري نو هغوی تقریبا د میاشتې په هر څوک هغه د خپل وس په اندازه باندې د دې ټولنې سره مرسته کوي مثلا زر روپۍ سل روپۍ عقل زویت د دې ټولنې د مثلا چې هغه کله سیمو کله کوم چانه مرسته غواړو یا مرسته وکړي دغه پیسې د عقل زویت پیسې پاتې کیږي که چېرته بیا دغه مرسته نه وي نو موږ کولی شو له دې پیسو نه استفاده وکړو او دغه مجله چاپ کړو
کلیوال ادبي بهیر څو غړي لري
تقریبا زر په شاوخوا کې اوس تر څو پورې غړي لري
ټول عقل زویت ورکوي
ولا داس د نو پرکې ځکه ډېرې د موږ محصلین دي یا ځکهونکي دي چې هغوی سن نه لري هغه څوک چې وظیفې لري شل دیس نه پر داسې کې وظیفې لري او کوم رسته کولای شي له کلیوال ادبي بهیر سره او هغه څوک چې مثلا هغه د خپل وس مطابق کاندي پنځوس افغانۍ یا سل افغانۍ وي هر څومره چې وس لري کولای شي که عراق کې موږ په خپله باندې ږدو او که نو که وس نه لرل څوک مجبرونه سي باید حتما عقل زویت ورکوي
په یوه ګڼه مو څومره مصرف راځي چې چاپوي
د شلو زرو په شاوخوا کې شلو زره افغانۍ مصرف پرې راځي او دغه موږ تقریبا د زرو ټکو په شاوخوا کې چاپوو
که غزني کې چاپوي که
نه غزني کې خو ځکه په خوشني سره چې هلته خپله باندې یو خو برقه هم ډېر قیمته ده او په سم ډول باندې ښه کیفیت باندې چاپېږي هم نه کاغذ هم قیمته ده موږ ډېری وخت هڅه کوو چې په کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو تر وبریده اقتصادي پرېوځي او په خپله په وخت سره هم چاپېږي په غزني کې داسې ډېری وخت داسې راغلي چې مخکې دا د ناور مجله به تاسو ته یو بېلګه درکړم چې کله موږ دا مجله چاپ ته ورکړله نو تقریبا دوه میاستې یوه نیمه میاست په مطلق بیا درک نه وانم ویل بهیي چې ولا نن ماشینان خراب دي او ها دا ځکه چې اسانتیاوې نه وې موجودې نو په دې خاطر باندې سي بیا میاشتنۍ خپرونه ده او خدای مکړه له ځنډو خیم سره مخ نیسي نو موږ تر دې ښه بللی ده چې له غزني نه د باندې یا کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو
په غزني کې په مجموع کې څومره ټولنې فعاله دي
تر کومه ورځې چې ما اورېدلی دي تقریبا یو سل دوه ویشت ټولنې فعالیت کوي په غزني کې
څه خپرېږي علاوه له دې چې کلیوال ادبي بهیر د غږ مجله خپروي په غزني کې نور څه شی دي
په غزني کې سیمای غزنه په نوم باندې یو خپرونه ده مجله ده او په خپله باندې صنایع اخبار ده مخکې زمزمي په نوم هم اخبار خو اوس مې لیدلی نه دی خو صنایع اخبار هم تقریبا چاپېدو دغه نږدې وختونو کې موږ هم نه دی لیدلی خو اخبار هم ستاسو نه په نوم باندې یو دا هم چاپېږي
مجله وړیا ویشي که خرڅوي
لبد مرغ کوایم په هر ځای کې چاته مو مجله ورکو هغه وایي مجله مکتبه وړیا راکړي ځکه دغه فرهنګ مشکل نه ده دوڅوي دا فرهنګ لا په مکتبه نه ده کړی سمو په کتاب یا په مجله باندې پیسې ورکړو په خپل د کلیوال ادبي ملګری د ټولنې غړي وړیا نه اخلي هغه ته په تقریبا یو غنه په 25 افغانۍ ده خو خو نور څوک چې هغه ګلسلو یې تر سوې کوم کسان تر کو هغه د پوري اړولې
مطالبه کې څو کمکاري در سره کوي خپل د غزنی لیکوال دی ل نور خو پیدا کوي په دې سکه مې خبره
مخ په حساب کو هغه مطالب چې مثلا په سایټونو کې خپاره شوي نه وي، هغه مطالب چې په مجله کې باید نه وي. په مجموع کې تقریبا د غزنی لیکوالان دي، ځکه موږ غواړو چې په خپله د غزنی کوم ځوان لیکوالان چې دي یا کوم هغه کسان چې دي تر اوسه پورې خپلې لیکنې په جریدو یا ورځپاڼو یا په مجلو کې نه دي خپرې سوي، موږ هغوی ته د لومړیتوب حق ورکوو، ځکه چې هغوی وهڅېږي تر څو په راتلونکي کې دې پر ځان باندې متکس شي، پر ځان باور پیدا کړه. نو تر ډېره بریده موږ دغه مطالب هم د غزنی دي، او تر ډېره بریده موږ دغه د محلي ستونزو یعنې په سیمه کې مثلا په ولسوالیو کې د غزنی په غزنی په مرکز کې چې کومې ستونزې پرتې دي، موږ غواړو چې له هغوی نه پرده پورته کړو تر څو یې خلکو ته ورسوو. مجله والا تقریبا داسې اندړو ولسوالۍ چې پراخ ولسوالۍ ده، واغز ولسوالۍ ته انتقالوو، کارباغ، مقر، ګیلان او همدغه ډول ځینو نورو ولسوالیو ته هم انتقالوو. نه یوازې چې موږ په خپله باندې فقط ولسوالیو ته کوو انتقالوو، پکتیکا، مزار شریف، کابل، کندهار، دغه سمه ته هم د خپلو همکارانو پر مټ انتقالوو او هلته هم رسېږي.
کورمدان په دې اله چې مجله مو د غزنی د نورو مجلو په سرنوشت اخته نسی او دوام وکړي، او د ځوانان چې دي په دې برخه کې ستاسو سره همکاري وکړي او د مجله همداسې روانه وساتئ. کورمدان مننه چې راغلی او زموږ بلنه مو ومنله.
ژوندی اوسئ عمان صاحب، له تاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. باور لرو چې انشاءالله دا مجله به له نورو مجلو په سیر باندې